السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغ لاست. لومړی لاند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحید الله مانی ازادي رادیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې ده، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ښاغلي امانی په خبره که ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونه شي، د ژمي پر مهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي امانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیونه افغانانو سره مرستې کولی شي. د امانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، خو له لویه سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن د سپتمبر 9 د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وشل کېدو 22 تلین دی. هغه له دوو عربانو لوري چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ووژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت په وخت کې احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان خطاب کېده او د سنبلې 13 بعد چې د سپتمبر 9 سره سمون خوري عمومي رخصتي وه. په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن نمانځل کېږي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 بجې پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتلولۍ ته د وتلو لپاره د دې سیالیو لومړۍ یوه افغانستان لوکوبه ازبکستان څخه یو د اتو پر وړاندې وبایلله. دا اتلولۍ به د راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پرانیستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوې ډیلی ته ورسېدل. د چین جمهور رئیس شي جین پینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې غونډې ته نه دي ورغلي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږل او د چین د پلاوی مشري د دې هیواد صدر اعظم لی کیانګ کوي. د روسیې او چین د جمهور رئیسانو د نه ګډون لامل نه دی څرګند شوی. د جی یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې بعد د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډیر تمرکز وشي. او کې بیا ولسنه په دې تور نیولې چې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې په ګټه خلک جګړې ته استخدام ول. د کیوبا په کورنیو چارو وزارت کې د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر وایي د نیول شوی یو کسانو لږ تر لږه درې دنو د کیوبا درنه خلک جګړې ته جذبول، چې د کسانو مخکې هم جنایي سوابق لرل. د ځن یو نیول شوی یو کسانو د کورنۍ غړیو په دې اړه پرون خبرې وکړې او یوې میرمنې وویل چې د دې لزوی سره په روسیې کې د کار ژمنه شوې وه. سهار مو نیکمرغه. ازادي رادیو ته وغیاست. د څلورمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده، خو به د پایلې څه دي؟
دا هم د تیرو کلونو غونډې دا د کوم د پاکستان یو فلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تور هم پوری کړی دی چې په چترال کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې. بل غاړې د شانګهای غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په یو ځانګړي راپور کې مو په افغانستان کې د سپتمبر 9 او 11 پیښو ته کتنه کړې. نو مهم مطالب مو هم لرو، تاسې اورېدو ته راغلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې د پاکستان د نن تر هغریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت وایاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي دا اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې له چهارشنبې رئیس په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راوروسته لا هم تورخم دروازه بنده ده او په زرګونو کسان د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ایسار دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډیر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. د زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېر امریکایي وسله پاتې ده چې یوه برخه یې د ترهګرو لاسونو ته لوېدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنشن بی پروزویل چې د دوی ځواکونو محدود شمیر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرې ایښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بل ورته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامت کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. طالبانو دا خبر هم کراتو کړی دی چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووشل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسپر سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حمله وکړي. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لار ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زهرا بلوچ وایي د پاکستان دننه نا امنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولې وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومیږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ وي، اوس موږ ته فل خال ډیر مشکل دی. نه د اوبو سہولت شته، نه د روټۍ سہولت شته دی، موږ ته ډیر سخت تکلیف دی. باید چې دا حکومت او د حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوې دي.
راسیال کې چې د تورخم دروازه د څلورمې ورځې لپاره بنده ده، د محمد اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا تور پورې کړی چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کېږي، هغه تورونه چې په افغانستان واکمن طالبانو په ځلونو رد کړي دي. خو د تیرو څه باندې څلور لسیزو راهیسې د امنیتي پیښو او ځنیو نورو لاملونو له امله د تورخم دروازه بیا بیا تړل کېږي او پاکستانی چارواکي په دې اړه بیلابیل څرګندونې هم کوي. خو له دې ستونزو د افغانانو د خلاصون حل لار څه ده او د دې ترانزیټي لارې بندېدل له اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي؟ د پښتنو په ګډون یو شمېر نورو ته د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر ازادي رادیو سره مرکه کې ځواب ویل.
اقتصادی اړخه دواړو لورو ته، هم افغانستان ته هم پاکستان ته، ډېر غټ اقتصادي زیانونه رسولي دي او رسوي. خو دا وروستۍ څلور ورځې چې د الله سره شوې ده، دا د افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غوندې دا د کوم به د پاکستان یو پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي. دویم مخه هم دا دی چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندره افغانستان ته واردو، نو پاخ وکیم دغه توکي بند پدې او کله چې د توکي هلته پاتې کیږي هم د کراچۍ بندر کې پاغه باندې او چارجز دی دیږي، او هم د دې باندې د نور مصارف کله چې د کوم ناخو پاتې کیږي د ډیورن کرښې ناخو پاتې کیږي په دې باندې مصارف راځيږي. او یو څه بلم به ته نه کوم چې افغانستان خواسي چې گزارشات کوي د افغانستان صادرات پاکستان ته نږدې په تیرو کلو کې چې دي، نو دغه د غلو دانو ته څنګه دغه نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه راته چې پاکستان ته صادر کیږي، دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټ اقتصادي ستونزې اړولې.
بهیر صاحب، کچرته افغانستان ته دغه زیان وي چې د افغان تاجرانو مالونه پاتې دي، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې پاکستان هم د افغانستان له خوا صادرات زیات شوي دي، پاکستان په خپل لړ ډیر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، نو اوغوی په دغه اوسنی شرایطو کې دغه زیانونه تر ډیرو پورې تحمل کولی شي؟
تجربه دې ثابت کړی چې پاکستان هغه سیاسي موخه د دغه مسایل نه زیات هغه ترجیحات ورکړي. په تیرو کلونو کې موږ او تاسو دغه شاهدانو چې دوی د دې لپاره چې افغانستان ته په یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسیږي، دوی د خپل خساره هم د پر څنګ منلی، یعنی د افغانستان ته د خساره رسول هغه ته اولویت ورکړي نسبت د خپل د ګټو.
لننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یو وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لاره پرانیسي د ځان په ګټه؟
بالکل، دا د دوړو نور د پاره دا اړینه ده چې د لار زر باید خلاص شي په دې چې د اقتصادي مرودات به ته باید تحصیل شي.
دغه دروازې کدا ډول بندي شي، طالبان و مجبور نه کیږي د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکاو کې او نورو گاونډي هیوادونو سره راکړه ورکړه زیات کړي.
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی، د اقتصادي لحاظ هغه وخت موږ زیات متکی وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې، یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو. خو تیر حکومت د باندې کار کوو، دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې وسنجولې. اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د موږ اقتصادي مناسبات په همدې دلیل هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې، تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د ده نه ځان خلاص کړي. طالبان هم زه فکر کوم اوس دوی ته اړینه ده چې دوی د تېر کالو درسو ته وګوري او د هغه نه تجربه واخلي. دوی په یوازې په یو لارې باید اکتفا ونه کړو، د دوی روابط باید منځنۍ آسیا ته او د ایران سره نورو هیوادونو ته باید ښي.
اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې د پاکستان لخوا د تورخم دروازې د بیا بیا تړل کېدو د لاملونو په اړه څرګندونې کولې او دای هم روښانه کړ چې ولې په داسې یو مهم وخت کې چې افغان سوداګر د خپل میوو صادرات او نورو توکو پاکستان ته کوي، پاکستان دا لار تړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د دې خبرونه په دویمه برخه کې د ازلی رادیو یو بل اونې خبرونه تاندې څنګ خبريږي، خو له هغه وړاندې ورګرځو شمه نور راپورونه ده. د شانګهای د غړیو هیوادونو د ساجو په غونډه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جمعې په ورځ جوړه شوې. دا چې نور په کوم موضوعاتو بحث شوه تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال د شانګهای د غړیو هیوادو د تروریزم ضد څنګ په چوکاټ کې جوړې شوې غونډه ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. رسلان سیسمبایف زیاته کړه چې لشته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیه او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوه هیوادو تر څنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال اګست را پدې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یوه اغېزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې امله افغانستان په داسې سیمې بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته شکړي. د قزاقستان د ملي امنیت شورا د مرستیال په باور په سیمه کې د لویو پروژو پلي کېدو ته تهدید متوجه دی، لکه د ترمیز کابل پېښور د ریل ګاډي د کرښې پروژې ته، همدارس ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز لیږدوي. سیسمبایف دوی ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبې پر ورځ ویل چې درې تنه سه شنبې د شپې په مخه د افغانستان له لوري پر پوله ورواوښتل چې ووشل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا ادعا په خپلواکه توګه هم نه ده تایید شوې. سیسمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه خړي په خاطر 1500 لشو او اوس شمیر تر 6000 اوښته دي. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال داعش ته د اندېښنې ترڅنګ وویل چې القاعده د هم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 1500 پورې وسله وال لري. دی وایي داعش خراسان څنګه اول قاعده د توان لري چې په لوړه کچه تروریستي بریدونه ترسره کړي. داعش خراسان څنګه د شانګهای د غړو یو وادو لړلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیې او پاکستان سفارتونه په نقشه کړي او 15 چنه یادبای په یو هوټل کې ټپیان کړي دي. د ډلې دا خبر هم کړي ده چې دوی په د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیاله ویلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز یاورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه پرون د هغو 1550 افغانانو په باب لیکنه خبره کړې چې لا هم بریتانیا ته د لیږدولو په انتظار دي او وایي دغه انتظار یې ژوند برباد کړی دی. د لیکنې لمخې دغه کسان افغانستان کې د بریتانیا له ادارو او پوځیانو سره همکاري کړې، خو اوس له دوو کلونو وروسته هم دې ته انتظار دی چې بریتانیا ته ولېږدول سي. ورځپاڼه زیاتوي دغو افغانانو ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي کله به د افغانانو لپاره د بریتانیا د مهاجرت پالیسۍ له مخې په بریتانیا کې ځای پر ځای کیږي. په دې شمېر کې 304 شپېته یې له څه باندې 13 میاشتو راهیسې انتظار کړی او 214 یې له څه باندې یوه کال راهیسې د انتظار په حال کې دي. تر دې مخکې هغو افغانانو د خپل برخلیک په باب شکایت کړی و چې بریتانیا ته لېږدول سوي او په هوټلونو کې دیره کړی سوي وو. دوی ته امر سوی و چې له دغو هوټلونو باید ووځي او ځان ته د سرپناه غم په خپله وخوري. د بریتانیا بل ورځپاڼې ډیلی سټار د بریتانیا د سکاټلند پر هغه یوټیوبر لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته سفر کړی و او له طالبانو سره د چای څښلو په وخت کې هم لیدل سوی، بیا وروسته د طالبانو لخوا د څه مودې لپاره ونیول سو. ورځپاڼې لیکي د کالم میلز په نوم دغه کس چې په خپل یوټیوب چینل کې ځان کالم ابروډ معرفي کوي، زیات وخت لورو پرتو هیوادونو ته په سفر کولو سره د خپل چینل لپاره ګډونوال زیاتوي. د ډیلی سټار په لیکنه دغه 90 کلن وګړی اردن، مصر او په ورستوي کې د سوریې پلازمینه دمشق ته هم سفر کړی دی. د لیکنې په حواله دغه کس تیره چهارشنبه له افغانستانه په یوه ویډیو کې هم ویلي هر څه سم دی او د خپل چینل یوه ګډونوال ورڅخه د ده د نیول کېدو په پوښتنه کړې، خو ده په ځواب کې ویلي هغه قومندان چې دی نیولی و سم سړی و. د طالبانو وسلول زیات وخت له هغو بهرنیانو سره چې د افغانستان لیدو ته ورځي ښه چلند کوي، خو په افغانستان کې دننه یې پر رسنیو د یوټیوب پر ځینو چلوونکو او فعالانو فشارونه زیات کړي دي. طالبان په دې تورن دي چې د بهرنیانو له سفر څخه د تبلیغاتو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي او هڅه کوي د افغانستان وضعیت کاملا عادي وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ خبري سلیر وی ساته. د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو غواړئ واوري د خبرونو په جدول کې شته، هغه غواړئ په تکراري شکل هم واوري ډیر په اسانه ډول باندې په ډیره ښه طریقه باندې تاسو کولای شئ ولاړ شئ د ازادي رادیو خبرونه هلته په مفصل شکل باندې واوري. ترخواه زموږ ټول موضوعات چې تاسو په رادیو اوري یا په ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه اوري په azadiradio.com کې په لیکلي ډول باندې خوندي دي. ټول موضوعات په تفصیل شکل باندې لوستلی شي او ځینې خبرونې په ویډیوي شکل باندې هم هلته ځای پر ځای دي، هغه هم تاسو کولای شئ چې وایې ګورئ. د اوس یو بل تفصیلي راپور چې په افغانستان کې د سپتمبر 9 او 11 دواړه رانغاړي، لومړی یعنی د سپتمبر 9 چې د وګي یا سومبلې راته 11 سره برابر ده، نو مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید د ورځې په توګه نمانځل کېده. احمد شاه مسعود 22 کاله وړاندې په تخار ولایت کې د دوو تنو لخوا وژل کېدو، دا وژل شو د دوو تنو په ښکار ځانونه خبریالان معرفي کړي. دا ورځ د ځینو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پایلامه بلل کیږي. د دې ورځو ارتباط ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 9 چې د تلی یا میزان له 13 سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د ټلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگتن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداري ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري، خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر و د بن لادن لسپارلو ډاډه وکړه. لدې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګیدل، ځکه د امریکا د هغه محل ولسمشر جورج دبليو بوش د اکتوبر په 8مه په یو وینا کې وویل چې خپل ځواکونه ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorists.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ سما په امر په افغانستان کې د القاعده پر تروریستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د تروریستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هوادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنۍ بمی 14 نوغک واوریدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستان نه ووتل او نظامي و پرزيد او د القاعده شبکې مشر د هواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهور لارې پاکستان ته ووخت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل تاو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري حمید کرزی کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویا جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ او د سپتمبر 9مه یا د واګي اتلسمه د شهیدانو اونۍ ونوموله. لدې ورسته د جمهوریت نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځ په توګه منزل کېده او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو خارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځ د منځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شننکې د برلین د کلتوري ډیپلوماسي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11مې وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره پترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9مې او 11مې پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کار پات شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخه تر سره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپل ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود.
د 2004 کال د اکتوبر 15مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوختو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزی په مشرۍ د موقته ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظر شورا څخه پاتې میراث دی. نظر شورا د 9مې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالې په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریان فر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11مې پیښه د یو زنجیر کړې وي.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان
نقشی عملی دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی وندلرله. خدا پروژه تر دې ډیره لوی و، ځکه دا احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه نړۍ چې په افغانستان کې غرزونه او مرزونه درلودل نشو کولای دل تراشي. دا چې ویل کېږي ل دننه څخه وجل شبه هسي خبرې دي.
خغلی آریان فروي چې مسعود په خپل ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د خغلی اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خود خپل ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیه په نتیجه کې ترور شوی. دغه توطیه د لوی قدرتونو د خوانه او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دغه توطیه ترسره شوې، ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو د دې د دوسیې د تعقیب مثلا همداسې پټه پاتې شوې دی او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالي لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لوی ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکل دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږدمهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم ساسي بیا لا بیل را لګل شوی پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلي کې وو ډېره وچ کلي ده، نو موږ ته باندې تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. موږ پیغام دی چې د لوړ مقامات پر ورسېد وسلام په احترام
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، 2000 تاک انګور لري، درې کاټه ولایي ورکړي دي. دا به شو خیدر ته وایم او داس خلک ستاسو چې واړو بچیان بشي دي د ماخام په کور کې لري یو یو ولایي ورکړي. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي، نو د خلکو باس خاصې نه وکوب، خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو، بس یو منافق سی ورته وغيږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
خاران دغه پرید. نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې ولیده. یو ورور د ګلستان ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شیدې او داس شیدې ورور پر خلکو باندې خوش کې هم کوي چې نن سړې نه دی ورور رقم رقم خوش کې پر خلکو باندې کارم سم نه اجرا کی دفتر تم په سم وخت باندې ناراضي او د مسولین څخه خدمت نه غوښتنه چې ورور دغه په خوا د چارواکو او چارواکو دې مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورکړي چې خلک دې پر قرار سم د وظیفې سړې ولري ورور. السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دې غذایی د کارتونه ورکی دادي وړو دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه 14 تاریخ سرخولسوالی کې لوګر ولایت سرخولسوالی کې بس د څلور میاستو هغه ورکړو د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د بور کې کې تاسو ته په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کړه نو په امر شو کې دا څوای دا ولې شو له کار د شپږم میاستو بیا ورکې څلور میاشتې کارتونه ټول واخستن.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
هو پر همدې واتس اپ شمیره کولای شئ موږ ته خپل غږیز پیغامونه راولئ کی په ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې در ته خبرو کو او هغه پیغامونه چې تر ازادي رادیو را رسیدلې دي او نه دي خبره شوي وارمه خطا کوي ساس پیغامونه به په نوبتي شکل باندې تر موږ را رسیږي یو په بل پس خبرو. یوازې پیغامونه نه کول شي د خپل سونزو په اړه باندې یو ویډیو غانې نور مسائل چې فکر کوي د خبرې دودي او یو هلاره باید ورته پیدا شي موږ دای کول شي راوستوي موږ باید ته په پیلا پیل خبرونه کې خبرو. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خبرونې په دویمه نیمه کې به د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیزه خبرونه خبروم، خو له هغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې کېدونکې دي، یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنۍ مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې ده، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړي. ښاغلی امانی داسې مالدار څرګندونې کوي چې تېره اونۍ یې له دوو میلیونو نورو افغانانو سره خپلې مرستې کمې کړې. په دې سره په روان کال کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له لس میلیونو افغانانو سره خپلې مرستې کمې کړې. دا هر څه له دوی سره د بودیجې د کمی له امله دی. نن د سپتمبر نهمه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو دوه شتم تلین دی. هغه د دوه عربان لور جزانو خبریالان معرفي کړي وو. د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. اګل شوی د افغانستان او ایران تر درې شو کلونو لګوم را فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر سلور نیمه بجې پیلېږي. تر درې شو کلونو د کوم عمر سیالي لوبه اتل ولې په دوه ټوله لپاره د دې سیالي لومړی یو افغانستان له کوره ازبکستان څخه یو داتو پر وړاندې وبایله. دا تر ولې به راتلونکي کال د شپارلس غوړل لوبغاړو ترمنځ په خطر کې وشي. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشري زنند هند په پلازمینه نیوی ډیلی کې پرانیستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نیوی ډیلی ته رسیدلي. د چین جمهور رئیس او د روسي جمهور رئیسان د غونډې ته ندي ورغلي. د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري کې بعد د نړۍ پر اقتصادي وضعیت واقعي بدلون ډیر تمرکز وشي. او کیوبا ولسنه په دې تور نیولې دي چې د اوکران د جګړې لپاره د روسیې په ګټه خلک جګړې ته استعمالول. د کیوبا په کورنیو چارو وزارت کې د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر وايي د نیول شوی او کسانو لګ تر لګ درې تنو د کیوبا د نن خلک جګړې ته جذبول چې د کسانو مخ کې هم جنایي سوابق لري. او سملج منی سره سم ته د چانګي اونې خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دای به خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضدار کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم کنه. اوس یې ملګري او دوست مل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیات زیات دي. خپل واده کې د فانې کار دی، 8000 روپۍ په ماشه خلو دا نشه به تاسو کولی چې د کور خرچه پوره کړئ. خاص د کور خرچه مې په کور کې مو 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وې سم وړې وسه چای وړه دا چې وړې وسه 15000 روپۍ کې او ماشه 8000 روپۍ. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روزنه مخکي مز د اقتصاد نیګانه وزنه ده اوس مې چې خپل پخلی زرا اقتصاد خېګانه اختر نه بعد به یا دوس نه پیسې خرڅ کوو به کوم چې نشم خو زه زیات را چوي چې دا خاص وسن خلاص سم څنګه نه خلاصم زه زیات بوج را باندې چې وعده نه کړم ده کوټه باندې کړي یو لکه ډیر ډیر کوم زر ویلا ګوري دي دغه ټینشن کې دا وعده ټینشن خو ډیر زیات ده
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. د په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا سره زرګ دي له اندازې زیات، یا مثلا شرط دي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا د دې مېلمنو په رابلنه کې د جنې خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یې د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا د ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې هغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خرج ورکو ته چلته پیسې اجم په لار کې څوک در شغلان ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک یو د انشاءالله بله لوبه وشي بس ختم شي، بیا چلګان د پیسو دپاره بس وادو کې باید کمه خرچه وشي. لس بوجې وریځې څوک پخې باید پنځه بورې پخې کړي، لس منه وخه باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي د دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کوم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي، بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، دا خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دای چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي، په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی، او په ګډه دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم چې زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې مونږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې مونږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته مونږ نه یو لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو. نو ډېرې سختۍ مونږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات مونږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بېرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې لخپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونشي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ للري خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نوره هم دردونکې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرنو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډیره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره وو ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمی نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is.
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوي چې د ټولو ستونزو باوجود چې همي په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
Every person should make a decision for him or herself.
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما بس کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو خونځي یا پوهنتون ته نوې پریښې، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې یو څلوېښت کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیڅ چاته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلوال ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. لبد مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دي او دا سلاري هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پریو شي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید لدی مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازار مخلص ما گرانی دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی